السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د خبرګولی یا جوزا دیر شمه او د جون شلمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو خپل سره نیول او زورول سملاسي پای ته ورسوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د دغه سازمان په حواله لیکلي دا کډوال چې له نیولو او زورونې سره په پاکستان کې مخامخ دي تر ډیره هغه افغانان دي چې د طالبانو له ناوړه چلند تښتیدلي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي آسیا یوې مسؤولې دینو شیکا دیاسنایک ویلي دا د اندېښنې ځای دی چې پاکستان کې د افغان کډوالو ملاتړ نه کیږي. په دې وروستیو کې خپله افغان کډوالو او د هغوی ملاتړو بنسټونو هم ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د پاکستان په بخښنې سره د پاکستان د پولیسو لخوا پرې د فعالیت او ګرځېدو کړۍ تنګه شوې ده. طالبانو تر دې وړاندې ویلي چې دوی له هیڅ افغان سره کار نه لري او په خبره یې چې دوی د عفو په فرمان کې ټول افغانان شامل دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله داعش سخت ځپل شوې او بل فعاله وسلواله ډله نشته. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش د دفتر یا سیګار روسی راپور هم رد کړی. سیګار په خپل تازه راپور کې داعش ډله، القاعده شبکه او د ملي مقاومت جبهه د طالبانو د رژیم په وړاندې امنیتي ګواښ یاد کړی. د داعش خراسان ډلې په بدخشان کې د وروستیو 14 مسؤلیت منلی چې په ترڅ کې د بدخشان لپاره د طالبانو د مرستیال والی نثار احمد احمدی او په بغلان کې د طالبانو د پخواني امنیت قمندان په ګډون شل تنه وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. نن سه شنبه د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانان په نړۍ کې د کډوالو له سترو ډلو څخه دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګاونډیو هیوادونو او اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني مهاجرت بهیر د پخوا پرتله زیات ګړندی شوی. د اروپایي ټولنې د احصایې دفتر وایي چې د روان کال په فبروري کې افغانان په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو له عمده ډلو څخه وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ شمېرې ښیي چې د 2022 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 45,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزیر اعلان وکړ چې د سیمنټو د 15 لویو فابریکو په جوړولو سره به هیواد د سیمنټو په تولید کې پر ځان بسیا شي. باختر دولتي اجانس د طالبانو د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور د څرګندونو لمخې لیکلي چې دغه فابریکې به په هرات، کندهار، لوګر، جوزجان او پروان کې جوړ شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا فابریکې به د کومو کورنیو او بهرنیو شرکتونو لخوا جوړیږي او په کوم لګښت او کله به بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. اوس مهال د غوري او جبل سراج سیمنټو فابریکې فعالې دي او د افغانستان د اړتیا وړ یوه برخه پوره کوي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په 9 ولایتونو کې له 615 روغتیایي مرکزونو سره مرسته کړې ده. د دغو مرکزونو څخه چې د پاسه 5 میلیونه تنو ګټه پورته کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن داسې مهال چین ته 2 ورځنی سفر پای ته ورسوه چې د دغو دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د ښو اړیکو د رامنځته کولو په اړه یې غوښتنه ځواب نه شوه. بلینکن پرون دوشنبه د چین له ولسمشر شي جنپینګ او نورو لوړپوړو چارواکو سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل پیکینګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي تماسونو بیا پیلولو ته چمتو نه دی. د هغه په خبره واشنگتن دا ډول تماسونه د غلطو محاسبو او ټکرونو د مخنیوي لپاره مهم ګڼي، په ځانګړي توګه د تایوان په اړه. د همدې تایوان په اړه د چین د دریز او په اوکراین کې د روسیې له جګړې د چین د ملاتړ له کبله د واشنگتن او پیکینګ اړیکې خړې پړې دي. له 15 کلونو راهیسې دا لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چین ته سفر کوي. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې باید د افغان میرمنو او د هغوی د مدافع ټولنو ملاتړ وشي.
Precisely support the organizations with long term
ټولنی باید په دوامداره او له شرایطو سره سمې تمویل شي چې دغه اساسي ستونزه ته رسیدګي وکړي شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې یو ځل بیا د افغانستان بشري وضعیت اندېښمنونکی بلل شوی. په دې اړه د ښځو له یوې فعال سره خبرې کوو. میټا شرکت هوډ کړی چې د طالبانو حسابونه بندوي، دا چې ولې خبرونه کې په اړه راپور لرو. کاناډا پر او ایرانی قاضیانو بندیزونه ولګول، او که تر پای زموږ ملتیا وکړی د غزنی کروندو ته مو بیایو. هلته بزګران وایي حاصلات سږ کال ارزانه پلورل کیږي او ساتنې ته یې هم ځای نه لري.
کال متاسفانه جاله په درې سوه وانۍ ری د بازار موندنه نشته ورته، او سړې خونې نه لرو چې موږ دا په شکې وساتو ذخیره یې کړو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د دغه خبری مجلې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ټینګار لري چې د طالبانو د محدودیتونکو د محدودونکو اقدامات په جواب کې باید نړیواله ټولنه د افغان ښځو کلک ملاتړ وکړي. د شورا ته د دوشنبه په ورځ د افغانستان ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ خپل راپور وړاندې کړ، او په کې د طالبانو د زیاتېدونکو سخت دریځو او سرغړونو یادونه وکړه. د شورا ناسته په دې حل لارو پای ته ورسېده چې له افغان ښځو باید کلک ملاتړ او د جنسیتي تاوتریخوالي او سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د کاري ډلو پروګرامونه وهڅول شي. تفصیل له صفي الله ستانکزی او
د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشره وایي مهمه ده چې په افغانستان کې د ښځو د مدافع ټولنو دوامداره ملاتړ وشي او د بشري حقونو د سرغړونو ریښې وچې کړای شي. میرمن دروتی استرادا تانک چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې رهبري کوله وویل
ټولنې باید په دوامداره او له شرایطو سره سمې تمویل شي چې دغه اساسي ستونزو ته رسیدګي وکړای شي. خصو په مشرۍ له ټولنو باید ملاتړ وشي. همدارنګه باید له نارینه وو سره هم کار وشي چې د بد نارینتوب دود ختم شي او د بشري حقونو داسې یو فضا رامنځته شي چې د تبعیض اساسي ریښې وچه کړي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په دې ځانګړې ناسته کې ګډونوالو تر ډیره د افغان ښځو او نجونو په وړاندې له زیاتېدونکو سخت دریځو او محدودونکو اقداماتو شکایت وکړ. د بشري حقونو د شورا په دې ناسته کې څو افغان ښځینه فعالانو هم برخه اخیستې وه. شهرزاد اکبر چې د رواداری په نوم د بشري حقوقو د یو بنسټ مشره ده او پخوا په جمهوري نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس و، د افغان ښځو په وړاندې اوسنۍ وضعیت جنسیتي اپارتاید وباله. په دې ناسته کې مدینه محبوبي هم وغږېده چې د ښځو فعاله ده او ویلې له افغانستان دې ناستې راغلې. هغې بیا په تعامل او په افغانستان کې درنه د موجودو ټولنو په ملاتړ ټینګار وکړ.
دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې پر موجودو مدني فعالانو بنسټونو پانګونه وکړي او هغوی تقویه کړي. انزوا د حل لار نه ده او دا کومه رغنده پایله نه ورکوي. افغانستان باید د نړیواله ټولنې برخه او باید د خپلو مسؤلیتونو ځوابګوی وګرځول شي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ چې د بشري حقوقو په شورا کې خپل راپور وړاندې کړ، د افغان ښځو لپاره شرایط ورځ تر بلې خرابېدونکي وبلل او ویل د ښځو په وړاندې محدودیت او د هغوی ورونی دی او بشری جنایت په توګه حسابېدای شي. طالبانو له ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ناستې په اړه عکس العمل نه دی خوله. مخکې بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بشري حقوقو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ د راپور محتوا ناسمه او بې اساسه بللې وه، او ادعا یې درلوده چې په دغه راپور کې د هغه په خبره د افغانستان کلتوري او اسلامي ارزښتونه له پامه غورځول شوي. طالبان د 2023 کال په اگست کې واکته ورسېدل. له هغه راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي، نجونې پوهنتونو ته نه پرېږدي، او څه باندې شپږ میاشتې کېږي چې په کورنیو او بهرنیو مؤسسو او ملګرو ملتونو دفترونو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ټینګار لري چې د طالبانو د محدودونکو اقداماتو په جواب کې باید نړیواله ټولنه د افغان ښځو کلک ملاتړ وکړي. د شورا په خپله پرونی غونډه کې د افغانستان د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ پر راپور هم بحث وکړ. په هغه راپور کې د طالبانو د زیاتېدونکو سخت دریځو او سرغړونو یادونه شوې ده. دا چې نړیواله ټولنه څه ډول د افغان ښځو ملاتړ کولای شي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره د ښځو فعاله او د ولسي جرګې پخوانی غړی شینکۍ کډوخیل سټډیو ته وصل ده. میرمن کډوخیل، ستړي مشئ، نړیواله ټولنه څه کولای شي؟ دغه بحثونه تاسو پرون تعقیب کړل. په جنوا کې دوی یو ځل بیا د افغانستان وضعیت اندېښمنوونکی وباله، خو حل لارې دا وبلله چې باید نړیواله ټولنه د افغان ښځو ملاتړ وکړي. په څه معنی؟
مننه. معلوم ده بینالمللي ټولنه باید چې واقعا د افغانستان وضعیت جدي، د افغانستان په وضعیت باندې جدي غور وکړي، ځکه چې د افغانستان نیمایي نفوس کله چې له خپل بنیادي او اساسي حقونو څخه محرومه ده، څنګه کولی شي دنیا د دې تحمل وکړي او اتفاقات وګوري او صرف هغه باندې را اندېښنې ښکاره کړي او راپورونه جوړ کړي. زه فکر کوم چې څه کم دوه کاله کېږي چې افغانه میرمنه او نجونه نشي کولی تحصیل وکړي، نشي کولی سفر وکړي، او نشي کولی چې یو حلال روزي کمایي لپاره مثلا هغه مشروع ازادي ولري تر څو پورې کار وکړي. واقعا څه دا یو توپیري چلند د میرمنو سره، فقط ښځې په اساس د جنسیت د ټولو حقونو سره محرومه دي. تاسو وویلې چې ښاغلي ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې راپورونو کې د افغانستان کلتوري او شرعي مسایل له پام کې دندې دي ول شوي. زه تعجب کوم چې آیا افغان میرمن د لومړي ځل لپاره کار کولو، آیا افغان میرمن خو تقریبا له شپېته کال نه په دې خوا ته د ولسي جرګې غړې وه، حتی د وزارت کرسي ورته ورکول شوې وه. نو سل کاله مخکې د افغانستان لومړی میرمن مثلا یو ټولنیز ژوند درلود. زه نه پوهېږم چې دوی د کوم کلتور څخه خبرې کوي.
فکر کوم اصلي مشکل همدغه دی چې په تعبیرونو او تفسیرونو کې ستونزه ده. مثلا طالبان د بشري حقونو موضوع یا په ټوله کې د ښځو د حقونو موضوع یو ډول تعبیروي، له کلتور دود او دستور سره تړي، له اسلامي شاعرو سره تړي. مثلا نړیواله ټولنه یا د ښځو فعالان بل ډول تفسیر او
تفسیر
څه اوسي چې دغه ستونزه حل سي، د دې پر ځای چې نړیواله ټولنه مثلا د ښځو ملاتړ کوي، یا مثلا هغه بنسټونه چې په افغانستان کې اوس آزاد فعالیت نشي کولای، مدني بنسټونه، د دوی ملاتړ کوي، ښه نه ده چې مستقیم په زغر د طالبانو سره دغه بحثونه دوام پیدا کړي، هغوی ته قناعت ورکړل سي چې ستاسو تعبیر مثلا سم نه ده، یا ستاسو له تعبیر سره نړیواله ټولنه موافقه نه ده؟
په دې باندې طالبان ښه پوهېږي چې دا کوم زیاتی چې دوی په افغان مېرمنو کې دا نه کلتوري توجه لري او نه دا شرعي توجه لري. دا فقط څلور پنځه ملایان دي چې د هغوی خپله هغه سلیقوي برخورد ده، او ښاغلی ذبیح الله مجاهد څکه سي مجبوره ده دمغه د طالبان د حاکمیت څخنګویه یا ویان ده، نو هغه دنیا ته وایي چې دا کلتوري و. هغه الان چې دنیا سل کاله مخکې د افغانستان لومړی میرمن یا ملکه لیدلې وه چې هغې څنګه څه ټولنیز ژوند درلوده، یا مسلما ویلی څه کم شپېته کاله مخه له مغه قندهار نه دوه میرمنې چې یو لومړی د صحت عامې وزیر او له قندهار نه انتخاب شولو، همدارنګه یو بله میرمن ولسي جرګې ته لاره پیدا کړه. دا کلتوري موضوع نه شي کېدلی. فقط هم د په قندهار کې یو پنځه شپږ نفره چې ناستې دي، ځکه چې دوی مغه رقم په چاپېریال کې چې دوی شوي ښځې په د انسان په سر کتل شوي نه دي، او یا په هغه کلیوالي ژوند کې هغه میرمنې نجونو له هغه خپلو حقونو څخه برخمنې نه دي. دوی په مغه ذهنیت باندې چلو شوي، او متاسفانه په داسې مدارس کې درس ویلی چې زه مطمئن یم چې له هغه ضعیف روایتونو دوی ته تدریس شوي دي چې اصلا هغه قابل د اعتبار نه دي. یعنی او دا ذبیح الله مجاهد خو خپله مشکل لري، نشي کولای چې هغه رد کړي. که تاسو په یاد یاته ذبیح الله مجاهد وایي که ماته که زما په اختیار کې ما به دا مکتبونه سبا پرانیستلي.
و خود دوی د طالبانو په غړو کې هم اختلاف سته، خصوصا په د ښځو د تعلیم په برخه کې. میرمن کډوخیل، دغه د طالبانو د حکومت هم دا د دوه کال نږدې پوره کیږي، پرله پسې اندېښنې ښودل کیږي د ملګرو ملتونو لخوا، د نورو نړیوالو بنسټونو لخوا نه، اما هیڅ اوبل ځای نه خوري. مثلا د ښځو پوهنتونونه لا هم بندې، ښوونځي لا هم بندې، د کار موضوع لا هم مثلا ځنډول شوې ده. فکر کوي په لاند وخت کې څه خبرونه شته په دې برخه کې؟ یعنی احتمال شته چې طالبان بالاخره وکولای شي د نړیوالې ټولنې او د خپل د افغان ټولنې د ښځو د فعالانو د غوښتنو ته ځواب ورکړي، او پر ښځو محدودیتونه لري کړي او حقونه ورکړي؟
زرو خو هم داده چې هر ډله چې خپل ځان حاکمه بولي او فکر کوي چې دوی یو مشروع حکومت او راغلی او د خلکو په خوښه، نو باید چې د خلکو غوښتنو ته متوجه اوسېږي، او بل دوی د افغانستان په وړاندې باندې مسؤلیت لري. که په زور راغلی او که په رضا باندې راغلی، نن چې دوی حاکمیت په لاس کې ده، دوی د افغانستان پرمختګ مسؤلیت لري، دوی د افغانستان په ځان بسیا کېدلو مسؤلیت لري، دوی د خلکو خوندي د حقونو خوندیتوب مسؤلیت لري. دوی نشي کولای چې نن ټوپک او اسلحات په زور باندې میرمنې او نجونې له خپله حقونو څخه محرومه کړي، دا خو انصاف نه دی. دوی که نن یو سبا به د دې خبرې به هم تاوان ورکړي او هم به ځواب وایي. نو امیدوار یم چې هغه طالبان چې مختلف فکر کوي هغه د سختریزه په خپل ځای باندې کښېني او دغه مسؤلیت ادا کړي او 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 د نجونو په مخ باندې به کاتب خلاص کړي او همدارنګه میرمن ته حق د کار ورکړي، ځکه چې غیر دغه نه دا په اساس جنسیت یو توپیري چلند ده چې د افغان میرمنو نجونو سره کېږي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. د افغان ښځو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی شینکی کړوخیل و چې له کاناډا له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان یو شمیر ورځپاڼو لیکلي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د قبایلي مشرانو د یو پلاوي په لیږلو سره د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرې اترې بیا پیل کړي. طالبانو تر دې وړاندې هم د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبان ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو د امکان لپاره د طالبانو د حکومت د هڅو خبر ورکړی دی. د ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ یو راپور خپور کړی او ویلي دي سرچینې ادعا کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د قبایلي مشرانو یو پلاوی به په همدې موخه د تحریک طالبان پاکستان له مشر نورعلي محسود سره کتلي او خبرې ورسره کړي دي. وړاندې راغلي چې د طالبان حکومت او پاکستاني چارواکو په رسمي ډول دا موضوع نه ده تایید کړی. خو د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي په حواله چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي لیکلي چې د دوی د حکومت په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی او دوی نور له پاکستاني طالبانو سره د خبرو په لټه کې نه دي. په دغه راپور کې د یو بل پاکستاني چارواکي له قوله ویل شوي چې دوی د دغې ناستې له ترسره کېدو څخه په بشپړه توګه بې خبره دي. په دغه راپور کې راغلي دي چې له پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د حکومت یو اساسي شرط د دغې دالې بشپړ تسلیمې دل دي. د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پیل شوې خبرې د تیر کال په نومبر میاشت کې وځنډول شوې. په دې اړه مودي طالبان د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښته. هغه په لیکلي پیغام کې ویل چې په دې اړه به معلومات ورکړي خو ځواب ورنه کړ. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه احمد سعیدی وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ځینې غړي د پاکستان حکومت سره د خبرو مخالف او ځینې طرفدار دي.
مذاکرات بین طالبان پاکستانی
د پاکستانی طالبان او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرې اترې پیل شوي، خو د پاکستانی طالبانو په منځ کې دوه ډلې دي. یوه ډله د سولې او خبرو اترو پلوي کوي او بله ډله مخالفه ده.
د سیاسي چارو یو بل پوه علیمداد علیم بیا وایي چې د طالبانو حکومت نشي کولای پر پاکستانی طالبانو فشار راوړي او د دغو خبرو اترو هڅې مثبتې پایلې نشي لرلی.
طالبان هیڅ نقشې درې قسمت بازی کرده نمیتونن.
طالبان په دې برخه کې هیڅ رول نشي لوبولای ځکه هم د پاکستان له حکومت سره ژمنه لري او هم له ټي ټي پی سره عقیدوي یووالی لري. په ډېر نرم ډول په دې هڅه کې دي چې ګټور تمام شي او لږ تر لږه خپل مسؤلیت دواړو خواو ته ادا کړي، خو فکر کوم چې په اخر کې نتیجې ته نه رسیږي.
تصور میکنم که در نهایت به نتیجه نه میرسن.
پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبان حکومت د دوی پر ضد له زور نه کار اخلي، خو د طالبان حکومت تل دا خبر رد کړي او د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي و چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي و چې پاکستاني طالبان به د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې سیمو ته واستول شي او د افغانستان نورو سیمو ته به انتقال شي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي ورته ویل چې د پاکستان د حکومت د اندېښنو د کمولو او د پاکستان د اداو د مخنیوي په خاطر به ډیورنډ کرښې ته څیرمه یو شمېر پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدول شي. خو ښاغلي مجاهد داونه ویل چې دا کډوال به کومو ولایتونو ته لېږدول کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د فیسبوک خاوند میټا شرکت د طالبانو اړوند واتس اپ حسابونه بندوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په راپور کې د میټا شرکت د ویان لخوا دا خبره کړې. تفصیل په دې راپور کې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې لیکلي چې میتا شرکت طالبانو پورې اړوند د واټساپ حسابونه تړي. میتا شرکت ویلي چې د واټساپ اپلیکیشن د طالبانو ترمنځ د اړیکو په اصلي وسیله بدل شوی او طالبان په خپلو کې د اړیکو لپاره د دې اپلیکیشن استفاده کوي او ان هغه طالبان چې لیک لوست هم نشي کولای د وی تڼۍ په کې کاغلو سره کولای شي له خپلو ملګرو سره په اړیکه کې شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په راپور کې راغلی چې په وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د واټساپ کارونه ډیره شوې او طالبان د شخصي اړیکو ترڅنګ ان د رسمي چارو لپاره هم له واټساپ استفاده کوي. د میتا شرکت ویان نیویارک ټایمز ته ویلي اوس مهال دوی په واټساپ کې د حسابونو عکسونه او واټساپ ګروپونه سکین کوي تر څو پکې طالبان په نخښه او حسابونه ور وتړي. نیویارک ټایمز په خپل راپور کې لیکلي چې په دې وروستیو کې یو شمیر طالب پوځیانو هم د خپل واټساپ حسابونو د تړل کېدو په اړه شکایت کړی. ورځپاڼې لیکلي چې ځینو دغو کسانو د نویو سیم کارتونو په اخیستلو سره ځان ته په واټساپ کې نوي حسابونه جوړ کړي. په دې راپور کې ویل شوي چې دوه میاشتې مخکې د طالبانو یو ډله پوځیانو د کابل په شاوخوا کې د داعش ډلې پر یو پټنځای د برید لپاره چمتووالی نیوه، خو د دې عملیاتو د همغږي کولو په مهال د حبیب الله رحمان په نوم د طالبانو یو قومندان ونه توانید چې د عملیاتو د سیمې په اړه پر واټساپ کره معلومات شریک کړي. د طالبانو دې قومندان وروسته د یو بل طالب پوځي د واټساپ په وسیله له خپل مسؤل سره اړیکه ونیوله، خو د هغه ټینګار دا و چې د داعش د پټنځای جزئیات باید پر خپل شخصي واټساپ ورسره شریک کړي. خو د راپور په ټکو د امریکا د بندیزونو له امله د حبیب الله د واټساپ حساب تړل شوی و. حبیب الله نیویارک ټایمز ته ویلي چې واک ته له بیا رسیدو وروسته ډیری اړیکې د واټساپ له لارې نیسي. په همدې حال کې یو شمیر طالب پوځیانو له نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي چې د واټساپ له کارولو پرته بل ستونزو سره مخ شي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل. هغه ویل چې دا مسأله لومړی څیړي او وروسته به بیا خپل نظر شریک کړي. د ټکنالوژۍ د چارو او ټولنیزو شبکو د برخې یو متخصص علی رضا حسینی په دې اړه آزادۍ رادیو ته ویل
دادی حسابونو تړل کولای شي په ورځنی چارو اغیز وکړي، خو طبیعي ده چې نور اپلیکیشنونه او شبکې هم شته. که داسې وشي چې ټولې شبکې او اپلیکیشنونه د طالبانو په مخ وتړل شي، نو دا جدي او ژور اغیز درلودلی شي، ځکه ډیری طالبان د میتا شرکت له خدمتونو استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې وقته د طالبانو له بیا ستنېدو وروسته میتا شرکت پر فیسبوک هم د ځینو طالب چارواکو او حکومتي ادارو د فیسبوک حسابونه وتړل او اوس مهال طالبان تر ډیره ټویټر کاروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د نړۍ په موضوعاتو کې خبر داده چې کاناډا پر وو ایرانی قاضیانو د بشري حقوقو د سرغړونې له امله بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه په ایران کې د وروستیو مظاهرو د مرګونې ځپنې په تړاو لګول شوي. د کاناډا اتبانش کولی له دې قاضیانو سره سوداګري وکړي، دوی نشي کولی د هیواد ته سفر وکړي او که کاناډا کې شتمني ولري کنګلېږي. په دې ټولګه کې مو اوریدونکو د هغو بزګرانو اندېښنې راخستې چې ویلې دي حاصلات پر رسیدو دي خو په ډېره کمه بیه پلورل کیږي او دغه راز د ساتنې لپاره سړې خونې هم نه لري. دغه راپور وروسته راځي خو اوس راځي نړیوالو ورځپاڼو ته نوبت رسیږي. دا چې نړیوالو ورځپاڼو په تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي، نوریاس نوري یې پاڼې اړولي.
ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د دوشنبې د ورځې غونډې ته پام اړولی او لیکي په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 350 کلنۍ غونډې ته په خبرو کې له هیوادونو غوښتل چې جنسیتي توپیر پالنه یا جنسیتي اپارټاید یو نړیوال جرم وګڼي چې د په وینا دا به له دې سره مرسته وکړي چې طالبان د افغان ښځو په وړاندې د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند حساب ورکوونکي وبلل شي. د فرانس پرس پر راپور کې چې د ورځپاڼې خبر کړی ویل شوی چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې رئیس چې د افغانستان پخوانی حکومت نسکور او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی، د طالبانو چارواکو د شریعت یو سخت قانون جاری کړی دی چې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته تلو منع کړي، ښځینه کارکوونکي له ډیرو دولتي ادارو څخه ایستلي، له نارینه خپلوانو پرته له سفر څخه منع کړي او هغوی ته امر کړی چې له کوره بهر د حجاب واغوندي. وړاندې په دې راپور کې لولو چې ریچارډ بن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خبرو کې وویل موږ ته پکار ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونو سترګې پټې نه کړو. هغه همدارنګه ویلي چې د طالبانو کړنې د جنسیتي توپیر پالنې په چوکاټ کې له بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. پاین حال کې ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر وولکر ترک هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښنه وښوده او وویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونه له پامه غورځولي دي. له امریکا خبریدونکې وار اند راکس انټرنیټي خبرونې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې پر زیانونو یوه لیکنه خبره کړې ده. وار اند راکس لیکي د 2021 کال د اګست په 1 د امریکا وروستۍ الوتکه د کابل له هوایي ډګر والوته او په دې هېواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په شرمونکې توګه پای ته ورسوله. د خبرونې په وینا له هغه مهال رئیس افغانستان په چټکۍ سره د امریکا له نظره لوېدلی دی. خبرونه وړاندې لیکي د افغانستان سقوط په ځانګړې توګه له ګډوډۍ سره مل د تخلیه د عملیاتو ماهیت او د لسګونو زره افغان متحدینو پرېښودل چې د افغانستان په زرګونو تجربه کاران له پخواني خو په لویه کچه هېر شوي رواني روغتیایي وضعیت سره چې هغې روحیاتي صدمه یا زیان بللی مخ کړی دی. د خبرونه په لیکنه دغه وضعیت د افغانستان د جګړې پر سابق لرونکو امریکایي پوځیانو هم له رواني پلوه اغېز کړی او زیاتوي که د دې ستونزې د حل لپاره ګامونه پورته نه شي پایله به یو ناراضه نفوس وي چې د رواني روغتیا د اختلالاتو له مخدره توکو ناوړه ګټه اخیستنې زندني کېدو او د افراطي مفکرو د خپلولو له خطرونو خوندي نه وي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورو ورو رانغاړو د پای شیبو ته رسیدلی یو. اوس مو ورولو د غزنی او یو شمیر نورو سیمو کروندو ته. د افغانستان دغه کروندګر وایي چې اوس حاصلات پر رسیدو دي خو وایي چې د پلور لپاره یې مناسبه بیا نشته او وایي توکي د نورو کلونو پرتله ډیر ارزانه پلورل کیږي خو که دوی غواړي وی ساتي د ساتلو لپاره یې سړې خونې نه لري. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار په دې راپور کې اورو. ورپسې دری خبری مجله ماهر وایي
د غزنی ولایت دا بڼوال محمد قاسم وایي چې په خپل باغ کې مختلف میوې لري خو اندېښمن دی چې دا میوې له پخېدو وروسته ورستې نه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې یو سړی خونې نشته چې د خپل بڼ میوې پکې وساتي او په مناسب وخت کې یو پلوري.
په هر ولایت کې باید ډېرې سړې خونې وي چې موږ بڼوال او بزګر لږ تر لږه شل ورځې یا یوه میاشتو کولی شو مڼې او خپل نور محصولات پکې وساتو. اوس د ناکو ډېر ښه باغونه شته او دا باید وساتل شي خو هیڅ امکانات یې نشته.
د کندهار ولایت یو بزګر عزیز الله ازادي راډیو ته وویل سږکال په خپلو ځمکو کې اوږه کرلې ده خو وایي د سړو خونو د نشتوالي له امله مجبور دی خپل محصولات په کمه بیه وپلوري. په بدخشان کې د محمود په نوم یو بڼوال هم د قاسم او عزیز الله په څیر ورته شکایت لري.
زموږ ستونزه دا ده چې یوه ښه او معیاري سړه خونه نه لرو. له اوسني حکومت څخه غواړو چې د موسساتو په مرسته سړې خونې جوړې کړي چې زما په ګډون ټول بڼوال وکولی شي خپلې میوې پکې وساتي او په ټاکلي وخت یې وپلوري.
د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیا وایي له خصوصي سکتور سره یې په ګډه هڅې پیل کړې چې په بېلابېلو ولایتونو کې سړې خونې جوړې کړي. د دې وزارت ویان ملا مستعین عمری ازادي راډیو ته وویل
د چې سړې خونې د کرنیزو محصولاتو په بازار موندنه کې اهم رول لري او د کرنې وزارت په دې برخه کې د خصوصي سکتور او هم د همکارو موسسو سره مجلسونه دایر کړی دی او دوی ته د زمینی برابرولو تعهد ورکړی دی او په دې برخه کې خصوصي سکتور په بعضی ځایونو کې لا آماده دی.
نوموړي زیاته کړه دوی په پام کې لري چې په کابل، لغمان، میدان وردګو او کندهار کې هغه شپږ سړې خونې چې غیر فعاله دي بیرته فعال کړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم افغان بزګرو او بڼوالو شکایتونه کړي وو چې د سړو خونو د نشتوالي له امله یې محصولات په ډېره کمه بیه خرڅېږي او ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته وړل کېږي چې ځینې وخت بیرته په ډېره لوړه بیه افغانستان ته صادرېږي.